د دیوه قدرمن اوریدون کابلیدونکو د واشنگتن ډی سی د سټډیو څخه د دیوه خبری خبرونه پیل شول او ستاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زانه سرکار
نن د چهارشنبه یا شروع ورځ کال 2023 د نومبر د میاشتې 28 نیټه د مهال وخت شوی دی. په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. تاسو بیا هم هرکلی وایو. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په ملایشیا کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې خپل هیواد له پورونو څخه د خلاصولو لپاره د څلورو ټکو ستراتیژي جوړه کړې او دا چې د پرمختیا لپاره غواړي چې د ملایشیا ماډل عملي کړي.
بلې لوري ته افغان چارواکي وایي په کابل کې د پرونی ځان مرګې برید د مړو شمېر 55 تنو ته رسېدلې ده. اخوا د بلوچستان په چمن خار کې په یو جماعت کې په یوې بمی چاودنې کې لږ تر لږه نهه کسان ژوبل دي.
او د امریکا د کانګرس غړو د سعودي عربستان په اړه د صدر ټرمپ په بیان باندې نیوکې کړې دي. په واشنگټن کې یو څېړونکي ویلي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې وروسته د صدر ټرمپ بیان د سی آی ای باور کموي او سعودي عربستان نور مضبوطوي.
په خپرونه کې دا یو شمېر نور موضوعات او راپورونه لرو. تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا جوړه ده. ګلو قدرمن اوریدونکو، خپرونه ته یو بیا هم شراغلاسته او په خپرونه کې اوس تاسو ته وړاندې کوو ځینې رپورټونه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل هیواد له پورونو څخه د ایستلو لپاره نن د څلور ټکو ستراتیژي اعلان کړې ده. په ملایشیا کې له پاکستانیانو سره په وینا کې هغه ویلي چې د هغه حکومت د غریبانو د ژوند د معیار ښه کولو لپاره ژمن دی او دا چې د پرمختیا لپاره به دی د ملایشیا چې کوم ماډل دی هغه به په پاکستان کې عملي کوي. په دې اړه به تفصیل اخلو زموږ له همکارانو شروالن کلندر څخه چې دا وخت هم په سټوډیوز کې را سره موجود دی. ستړي مسې کلندر صاحب، په خیر راغلی.
مننه کاکر صاحب.
مننه. تر ټولو مخه کمدار راته وایي چې عمران خان په ملایشیا کې چې کومې ویناګانې کړې دي او هلته چې کوم مصروفیتونه وو که په لنډه توګه راته وایست.
یو خو څنګه چې تاسو خبرو کوم وي او هغه په ملایشیا کې دا اعلان کړی دی چې د راتلونکي یو هفته کې به د غربت د خاتمه لپاره یا د غریبانو لپاره یو ډېر لوی منصوبه اعلان کړي. خو هغه ویلو چې پاکستان د ډېر لوی اقتصادي ستونزو سره مخ دی او سلور نکاتي ستراتیژي اعلان کړي ده. یو خو هغه ویلي چې د پاکستان کې چې کوم مالونه جوړي کی هغه د بهر ته لیګلو لپاره د خرصولو لپاره به چې کوم یو ستراتیژي جوړي او په پاکستان کې دا رپورټونه ډېر زیات شوی ری چې دا وخت چې کوم اقتصادي وضع خراب درنو داغي وجه دار چې بهر نه مالونه ډېر راځي خو د پاکستاني مالونه بهر نه ځي. نو د دې لپاره هغه څه منصوبه لري بیا به ګور راتلونکي کې چې هغه صحیح لانی. دویم هغه دا وي چې هغه چې کوم بهر نه د پیسې خلک را لیږي بهر هیوادونو کې چې کوم خلک ناشتي د هغه د پیسو لیګلو طریقه کې ډېر مشکلات دي. دی وی چې یو خود اغیره پاره یو پلان لري چې هغه ورته زیات نه ده سانه کې دغه اعلانونه د سو وار
مخکې یعنی قانوني چوکاټ
یو قانوني چوکاټ ورکی یو چې خلک پیسې لګي چې په اسانه طریقه باندې بانکونو په ذریعہ باندې انتقالي
دي په قانوني توګه.
او دا وخت اوس ته پتر د ملک نه مثال پیسې لګي نو تاسو چې زر ډالر نه سیوا لګي نو ډېر لوی مشکلات او انکوایریان پکې. نو هغه بیا د حکومتونو سره یو معاهده کې سیو داسې نړیوالو بانکونو سره چې کنه په اسانه باندې سی هر څومره کې انتقال ول شي خلک درما خبره چې کوم د سرمایه‌کارې د چې بارنه خلک راشي او هغه په پاکستان کې مختلف منسوبي شروع کړي. په دغه لړ کې چې کوم د عرب ملکونو سره هم په رابطه کې سعودي عرب نه هم چې کوم د مرستې غوښتي د ملیشیا نه هم غوښتي او نور مغواړي چې پاکستانیان چې کوم بهر پیسې ور سره چې هغه حالت سرمایه‌کارو کې داغي د پرزان لیو بیا منسوبه هم لري ور سره. بل چې کوم فاینانشل اکشن ټاسک فورس هم کوم خبر په ګوته کړی منی لانډرینګ چې کوم په غیر قانوني طریقو باندې چې کوم پیسې پاکستان ته راځي چې په هغه کې زیات امکان دا وي چې تر هغه په لاس باندې ورشي یا هغه خلکو په لاس باندې ورشي چا چې بلیک پیسې یا غلط پیسې چې کوم دی هغه د ملک نه بهر اوخه دا بیا چې کوم دی پاکستان ته وړي وروړي او داغه د پاکستان پر ریکارډ باندې نه راځي نو داغه د وژنې پاکستان اقتصاد ته هم څه فائدې نه رسی. نو دغه خبرې کړي د ګډ خبري کانفرنس ډاکټر مهاتیر محمد د ملیشیا وزیر اعظم سره کړي دي او هغه ته بلنه مور کړي ده ویشتم مارچ چې پاکستان ته راشي وغه د غبلنه قبول کړي او هم ده.
او یو بل خبره چې د مهمه کړه ده هغه د ملایشیا ماډل چې دی هغه په پاکستان کې هغه کاپی کول دی یا هغه طرز د اقتصادي پرمختیا چې دی نو هغه پاکستان ته راوړل دی. په دې اړه څه ویل کیږي؟ ولې په دې چې څه وخت په خیبر پښتونخوا کې د دې حکومت جوړ سو نو دوی دا خبره کوله چې د خیبر پښتونخوا کې چې د دې د واکمنۍ کم طرز دی او د پرمختیايي کارونو کم طرز دی هغه به ټوله پاکستان ته غزوي او هغه د نوي پاکستان کستاسو دا وريدونکو به هم په یاد وي چې د نوي خیبر پښتونخوا او بیا ورسره د نوي پاکستان خبره کړه. نو اوس د ملایشیا د ماډل پاکستان ته د وړلو خبره کوي.
دوه خبره کاکټ سپتا سوکړی یو خو د خیبر پختونخوا کې چې دی په واکمنۍ کې هغه وخه د ماډل خبره دی کې اوس د کم دی و چې د مهاتیر محمد یا د ملیشیا ماډل وروړي. نو په خیبر پختونخوا کې چې دی پاتې شي نو په دې باندې د اپوزیشن ډلو لخوا ډېر غټې نیوکې کیږي چې دی خو سم ماډل نه جوړ کړي. مثلا وزیر اعظم عمران خان هغه وخت کې د ټوریزم په حواله سره خبر کړو خو نن تاسو ګورئ په خیبر پختونخوا کې د سیلګری داسې یو ځان لس پارټ یو ځان لزې داسې نشته چې الته خلک لاړ شي او سیلګری چې کم دی هغه په آزادانه توګه وګرځي یا بهر نه خلک راشي او الته مطلب یې کاروبار شروع کړي سر سرمایه کاری وکړي. اوس هم چې کم دی دی الته ماتیر محمد له چورغلی نو هغه ته ویل لري چې یار تاسو د سیلګری په ځینو مستحکم کولو کې موږ سره مرسته وکړي. دې مطلب دار چې د وړاندې نه خیبر پښتونخوا کې داسې ماډل نشته. یو د پولیس په حواله سره ده نو د پولیس کو تاسو وګورئ د پولیس د ترهګرۍ په ضد جګړه کې ډېر لوی پیسې راغلوه په فورسز باندې خرچ شوی رنو دا تربیت دا ټریننګ تاسو وګوره د عوامي نشل پاټې د دور نه را روان دي. د ام ام ای د حکومت نه هم ډېر ریفارمز را روانو بیا د مشرف په دور کې دا پولیس ریفارمز په ټول پاکستان کې کېدل خو په خیبر پښتونخوا کې کم دی بیا د ام ام ای په حکومت کې او د عوامي نشل پاټې په دور کې اگر شوی ری کافی. د تعلیم په اړه باندې صرف دی چې کم دی استادان د سکولونو تر حد پورې محدود کولو چې راغی ډیوټي لرا شي نور داسې غټه خبره نشته چې په ذکر وکړي شي. نور خبرې خو ډیره دي بهرحال د خبر پښتونخوا ماډل ذکر تاسو کو نو د ملیشیا د ماډل ذکر چې دی کوي ډاکټر مهاتیر محمد ته خلکو په دویم ځل باندې چې استاد په دویم ځل دی وزیر اعظم شو
شل کاله واکمن پاتې
بالکل خو دا ځل دی د پالت د کرپشن ډیر لوی مسله ده بدونونه باندې خلکو ول ووټ ورکړی دی. نو عمران خان حکومت چې راغی نو عثمان کاکړ صاحب د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر مونږ ته ویلو چې عمران خان خلک خوراله مونږ ته وی چې یاره دی خو د سی پی ایک دا منسوبه چې کوم ده په دې باندې خپل تحفظات لري دا سینې ساتل غواړي څنګه چې نواز شریف په حکومت کې و نو هغه کې دی اوس مشکل سره مخ دی او دی غواړي چې چین ته څنګه جواب وکینو. ډاکټر مهاتیر محمد دی هم په بلیونونو ډالرو چې کوم 250 ارب ډالر چې کوم منسوبې وي ناغه مهاتیر محمد تلو د اگست په میاشت کې بیجینګ ته او د الته چاینیز ته وی چې موږ دا منسوبې نشو مخکې بوتلې موږ اقتصادي مسلو سره مخ یو. نو دی د هغې سره دا مشوره کې چې څنګه موږ واپس شو د چین سره چې کوم معاهده شي وری هغه نه څنګه واپس شو چې په اقتصاد باندې چې پاکستان د خزانه نه کوم پیسې به خرج کیږي چې اغه لوړ کم شي ورسره دا ځکه عمران خان یو دا بل په مطبوعاتو کې دا خبره راغله چې یو دا ماډل مخه ترې چې یا خو به د ملیشیا لار خپلې او یا به د سریلانکا. نو د سریلانکا داسې ده چې گوادر پورت دا وخه عملا تاسو ګورئ د چاینیز هلې ځلې هلته زیاتې اولته همبانه توتا چې کوم دی یو ډیر سټریټیجیک پورت دی ساحلي غاړه ده هغه پاغې باندې په اربونو ډالر په سریلانکا ور وړ دی چین پکې دومره منسوبې جوړ کړې چې اوس هغه پیسې نشي ورکول نو هغه د یو کم سلو کالو لپاره پولیس باندې ورکړه. نو عمران خان صاحب چې کوم دی د سی پی ایک په حواله سره هم ډیر زیات پریشان لري. مهاتیر محمد چې کوم ماډل هغه یادي نو ایس ایچ ماډل خو دا د 250 ارب ډالر هغه څنګه د چین نه کټ کړی چورته وي چې دا منسوبې چې کوم دی زنه شم چلو.
نو بل دا دی چې کارپوهان دا خبره هم کوي که هر ماډل عملی کې کله سره هغه خپل ماډل هم وي نو داغه د پاره د پیسو ضرورت دی او دا وخت لا ایم اف سره خبر روان دي. ډیره مننه نو شروع وکړم د سب کور ودان مننه.
درنو عزتمنو اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه تاسو دغه خبرونه ګوري. راځو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پلاوی ترمنځ خبرې پرته له کومې نتیجې پای ته رسیدلې دي او پاکستان ته په سمدستي ډول د قرض ورکول نه دي منظور شوي، خو ویل شوي دي چې د خبرو عمل به په راتلونکې اونیو یا څو ورځو کې دوامداره وساتل شي. تفصیلات یې تاسو ته الیاس خان په دغه راپور کې وړاندې کوي.
مطبوعاتی راپورونو تر مخه د IMF لخوا تیره شپه خپور کړی شوي پریس ریلیز کې ویل شوي دي چې پاکستانی چارواکو سره زموږ خبرې اترې به راتلونکي اونو کې هم روانې وي. خزانه وزارت اعلی چارواکو تر مخه چې دواړه اړخه په 80% پالیسي ګامونو باندې سلا شوي دي، خو په 15 غټو نقطو باندې اوس هم اختلافات موجود دي چې پکې مالیاتي حالت ټیکول، مانیټری پالیسی، د گیس او بجلی بیو کې نور زیاتوالی او بنیادی اصلاحات شامل دي. د دوی په وینا چې د چارواکو په کچه شوي سمجوتو کې بنیادی خنډ مالیاتي وضع ټیکول او اصلاحاتو دپاره ټاکلی وخت او د دې رفتار شامل دي، او په پالیسی ګامونو باندې معمولی اختلافات اوس هم پر ځای دي. خو د پی ټی آی حکومت غواړي چې د یو باقاعده عمل د لاندې مالیاتي او مانیټری پالیسی د تکلیف نه ډک اثرات دې عام ولس ته انتقال کړي. چارواکو تر مخه IMF غواړي چې په ټیکسونو یا مالیو کې دې په سمدستي توګه زیاتوالی وکړی شي او د بجلی او ګیس بیې دې زیاتې کړی شي. خو د خزانې وزیر اسد عمر غواړي چې مالیاتي حالت ټیکول به په 3 کالو کې ترسره کړی شي. د ډان رسپانې تر مخه د خزانې د وزیر وینا ده چې فیلحال مونږ ته د بیل آؤٹ پیکیج سخت ضرورت نشته او مونږ فیلال په خپلو ذرایعو گزاره کولی شو، او که داسې نه وي نو مونږ به دارنګې د IMF ډله نه وه پرېښودی. اسد عمر وویل چې پاکستان ته چې په سمدستي توګه د 12 بلین ډالرو سخت ضرورت و، هغې کې د دوستانو هیوادونو لخوا 6 بلین ډالره ورکولو لوزونو نه رستو زمونږ مالی پوزیشن کافی حده پورې ښه شوی دی، او د نور تقریبا د 3 نه 4 بلین ډالرو د یو خوا بل خوا نه د انتظام کولو هڅې کیدی شي. ډیوا ریډیو چې د سینیئر جرنلیست شهباز رانا نه وپوښتل چې د حکومت دپاره آیا دا ممکنه ده چې د روپۍ په بیه کې نور کمی راولي او د ګیس او بجلی بیه نورې هم زیاتې کړي؟ نو هغه وویل
جب بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں گے دوسرے راؤنڈ میں جو ابھی آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے، اگر آپ مان لیتے ہیں جب آپ روپے کو فردر کا ڈی ویلیو ہو جائے گا، آپ اسی طرح کے دوسرے جو میجرز لیں گے تو جو آئی ایم ایف کے جو تخمینے آ رہے ہیں انفلیشن کے وہ 12 سے 14% کے آ رہے ہیں.
شید آئی ایم ایف بعض شرطوں دا منلو ندی لکہ دا ڈالر پا مقابلہ کے دا روپے بیا کے نور کمیرا وستل ولی چھ دے نبا غٹے غٹے مسئلے پیدا شی، او بلدہ چھ دا بجلی او گیس بائی نوری اوچتا ولو سرابا دا گرانی شرح دا 2 لس نا 4 لس فیصدی پورے لاڑا شی. بلخوا اقتصاد پوہا او دا پاکستان د خزانه او پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه هم د خبرې سره اتفاق کوي چې د IMF په شرع سود او ټیکس شرع کې زیاتوالي شرطونه قبلول نه دي پکار.
نمبر 1 ټارګټ فیسکل ډیفیسټ ہوگا کہ آپ نے فیسکل ڈیفیسٹ جو اس وقت کوئی 7% کے قریب ہے جو ایکچوئل ڈیفیسٹ ہے اس کو اگلے 3 سال میں آپ نے نیچے کیسے لے کے آنا ہے.
فیسکل ڈیفیسٹ یا مالیاتی خسارہ د IMF یو لوی هدف دی، او دا چې پاکستان به د کې څنګه کمیرا ولی د اوی چې مالیاتی خساره دا وخت 0% ته نږدې ده، او دوی غواړي چې دا به په 3 کالو کې څنګه لاندې راوستې شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا جبه دا ګلو او قدرمنو اوریدونکو خپرونه لا دوام لري. البته لږ له تخنیکي ستونزو سره مخ یو، او هیله من یو چې ډېر زر به هم دا تخنیکي ستونزه له منځه ولاړ شي. اوس هم یو بل رپورټ چې د پاکستان سترې محکمې له مرکزي حکومت څخه د تندره وډلې تحریک لبیک د یو سیاسي ګوند په توګه د رجسټر کولو په حق له سپیناوی غوښته دی، او پر آی ایس آی نیوکې کړې دي چې د دغه ډلې مالی سرچینو معلومولو کې ناکامه شوې ده. خو د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې آی ایس آی و عدالت ته ویلي دي چې دوی دا اختیار نه لري چې مالی سرچینې معلومې کړي، بلکې دا اختیار د پاکستان له مرکزي بانک سره دی. پیر ولی شاه ور باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د سترې محکمې 2 کسیزه بینک د ختم نبوت سره تړلې بدلون په سر مذهبي تندره وډلې تحریک لبیک احتجاجي ناستې از خود اورېدنې موقتی امر جاری کړی دی. تیر کال نومبر میاشت کې پایتخت اسلام آباد کې ترسره شوې دغه احتجاجي ناستې په ضد د هغه وخت حکومت فوج ته د مظاهرینو د خورولو ویلي وو، خو د فوج لخوا دغه امر منلو نه انکار وروسته د هغه وخت مسلم لیگ نواز ګوند حکومت د مظاهرینو سره په یو داسې لوزنامه کولو مجبوره شو کوم ته چې سترې محکمې د ریاست ټیټېدل بللي یو او بیا سپریم کورٹ د دې قضیې د از خود اوریدنې پریکړه کړې وه. د تیر یو کال راهیسې دغه قضیې اوریدنې په مهال آی ایس آی اعلی عدالت پر وړاندې دریس پل کړی چې دوی د تحریک لبیک د مالی سرچینو یا بینک اکاؤنټونو د لټون صلاحیت نه لري او دا چې دغه کار یوازې د پاکستان مرکزی بینک کولی شي. دغه سیر د فوج د قانوني څانګې لخوا سترې محکمې ته ویلي شوي چې آی ایس آی د ملکي قانون د لاندې کار کوي خو په دې اړه د کم ځانګړي قانون حواله نه ده ورکړې شوې. او بیا اعلی عدالت په خپل موقتی امر کې د مرکزی حکومت نه پوښتلی چې او د خی فوزی استخباراتي ادارې ته اخر د کم قانون د لاندې ماموریتونه ورکول کیږي. دړوند نه پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیمونو ځنې سیاسي ګوندونه فوزی استخباراتي ادارو په واک سوالونه راپورته کوي او غوښتنه کوي چې په دې اړه د پارلمان باقاعده قانون سازي وکړي. موقتی امر کې په دې خبره هم اندېښنې ښودلې شوې چې تحریک لبیک احتجاجي پرلتونو له کبله د هیواد معیشت ته په اربونو روپۍ زیان رسېدلې دي او دا د یو داسې سیاسي ګوند د لاسه شوې دي چې د پاکستان انتخابي کمیشن ورته د سیاسي جماعت درجه هم ورکړې ده. او د موقتی امر تر مخه په دې اړه انتخابي کمیشن عدالت ته سزله پورې جواب نه دی ورکړی او بیا سترې محکمې مرکزی حکومت نه تحریک لبیک د یو سیاسي ګوند په حیث ثبت کولو سپیناوی هم غوښتلې دي. دا په داسې محل چې د اسلام آباد یو وکیل مسرور شاه لخوا سترې محکمې ته ورکړل شوی خواست کې تحریک لبیک باندې تشدد او وړې ګړې ته وده ورکولو په تور د بندیز غوښتنه شوې ده او دغه درخواست کوونکي ډیور ریډیو ته وایي
سم دفاتو اندر مقدمه درج کړي دی گرفتار کړي او دوی ایز ا پولیټیکل پارټي تاسو نه پات خبره ده چې یو کانسټیټیوشن او لا اندر یو سیاسي جماعت جوړي کی او ما کانسټیټیوشن اتارو ته از عوام کې تزیک کړي نو ایز ا پولیټیکل پارټي ته دی رول ختم تل پکار دے او دی مند کنټمپټ اف کورٹ پکار دے قابل سماعت خو ته ته پاره دی چې اوله مو کوئی حکومت سپریم کورٹ بلا کې سونه کې تاسو هولډ کړی دی سو موټو کې هم چې چرته حکومت خپل ډیوټي بنه کوي نو موږ راځو عوام رائټ ته پاره موږ ډیفند کوو چې اسپیټالونه صفایانه چې کې دي شي ډیم ته پاره پیسې جمع کې دي شي نو تا خو زموږ خیال رائټ ټو لایف دی زموږ د پاکستان او عوامو.
پروستو کې د پاکستان سترې محکمې لخوا مذهب سپکاوي باندې تورن عیسائی زنانه آسیه بیبي خوشی کولو پریکړې په ضد هم تحریک لبیک یو ځل بیا ټول هیواد تړلې وو او بیا اوسنۍ واکمن تحریک انصاف ګوند هم د یادې ډلې سره یو داسې لوزنامه کولو باندې مجبوره شوې کومه لوزنامه چې د تیر مسلم لیگ نواز ګوند حکومت کړې وه. دغه احتجاجي مظاهرو په محل د تحریک لبیک مشرانو فیصله جاري کوونکې سترې محکمې قاضیانو د قتل فتوا جاري کړې وه او دې سره د پاکستان فوجي کمانډرانو باندې د خپل سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوه په ضد راپاسېدو غږ هم کړی وو.
درنو عزت منو اوریدونکو او لیدونکو تاسو دا مهال د دیوا خبرونه ته غواګس او دغه یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه اوري. زو د افغانستان ولوري ته پرونی بریډ کې کوم چې ځان مرګ بریډ وو او دا د میلاد النبی په مراسمو کې په یو غونډه باندې وشو چې پکې دینی عالمانو هم ګډون درلود او پکې 55 کسان ووژل شول او شاوخوا تر 90 هم زیات شمیر کسان پکې ژوبل شوې دي. په دې اړه نور تفصيلات څه دي وروسته حال څه دی دغه ټول تاسو د کابل څخه د ډیوه خبريال حکمل روان سادات یې وړاندې کړي.
د کابل پولیسو ویان بصیر مجاهد له امریکا غږ ډیوی سره په خبرو کې ویل چې ځنمرګ بریټ کوونکی پرون مخام شاوخه شپږنیمه بجې د اورانوس هوټل په دویم پوړ کې د سلګونو دینی علما او هغه غونډه په نخه کړې کوم چې د میلاد نبوي مراسم یې لمانځل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید مجروح ویلې په دې پیښه کې 55 تنه وژل شوي او 94 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو ویان د پیښې د رامنځته کېدو د څرنګوالي په اړه وویل چې په دې هوټل کې د علماو د غونډې د جوړېدو په تړاو له امنیتي ادارو سره معلومات نه وو شریک شوي. بصیر زیاته کړه که پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته خبر ورکړل شوی وای نو هغوی به د دې غونډې د امنیت د خوندي کولو لپاره اقدامات کړي وای.
رهبری پولیس کابل جریان کې نو کچې د پولیس د محل په جریان کې دی هغه باندې بررسي جریان لري خو رهبری د پولیس کابل قماندان د امیر یا زموږ اپراسیون رسمي د دې جلسې نه یا د دې محفل نه په جریان کې نه و.
د همدې خونړي برید په غبنګون کې نن په افغانستان کې ملي ماتم او عمومي رخصتي اعلان شوی او د هیواد بیرغ به په هیواد دننه او بهر کې په ادارو کې نیمه پورته شوی دی. د برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیسته. وسلوالو طالبانو یاد برید غندلې خو د هیڅ ډلې بیا څه نه دی ویلي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ګڼو نور افغان چارواکو امریکا متحد ایالاتونو پاکستان ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د سې شنبې په ماښام شوی برید غندنه شوی او د ترهرګرو دغه برید د انسانیت ضد ګڼلی. پر افغان د نیو علما او دا دویم خونړی برید دی چې ترسره شو. تر دې وړاندې هم په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د افغان د نیو علما او په یوې سترې رابلل شوې غونډې برید شوی او هغه مهال هم ګڼ شمېر افغان د نیو علما او ته مرګ ژوبله رسېدلې وه. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا جوبدا کترمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. تاسو په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه دغه خبرونه لیدلی سي، facebook.com/voajuba. او اوس هم یو بل مهم رپورټ ولوري ته ځو چې د امریکا یوې څېړنیزې ادارې په خپل نوي رپورټ کې ولیدي چې د 11 سپتمبر د ترهګري پیښې وروسته د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د جهادیانو شمیر زیات شوی دی. دا وخت هم په دې اړه باندې معلومات اخلو زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه چې د کانګرس د ودانۍ له مخې څخه له موږ سره په ویډیو لینک باندې موجود دی. سړی مسیح، او په خیر علی پیر زبیر شاه صاحب.
په خیر علی،
مننه پیر زبیر شاه صاحب. که تر ټولو له مخه همدار ته ووایسته چې د 11 سپتمبر د پیښې وروسته چې دا کم رپورټ راغلی دی چې په نړۍ کې د جهادیانو شمیر زیات شوی دی، دا شمیر څومره دی او په کومو کومو هیوادونو کې دی؟
جی بالکل، دوی دا خبره کوي وی چې څومره ه د داعش چې کوم دا هغه په عراق شي علاقہ بیللې دا خو چې کوم ترهرګر خطره دا ترهرګری والا هغه اوس هستا او هغه لانه د ختم سوي او د 9/11 د حملو نه بعد د شمیره چې کوم ده د جهادیانو او د ګروپونو هغه زیاته سوي ده. او دوی وایي چې تر اوس چې کوم دي 2000 چې کومه حمله سوي وه 9/11 هغه نه پاس 270% اضافه سوي ده په هغه شی په ترهرګری شی د ترهرګرو په نمبر په نمبرو شی. دغه نه علاوه دوی دا وایي چې کوم ټول نه زیات ترهرګر یا جهادي ګروپونه چې کوم دي هغه په منځنی ختیځ شه دی، په شمالي افریقا شه دی او ورسره جنوبی ایشیا شه دی. دا درې ځایونه دوی هغه کړی دی. دغه نه علاوه دوی دا وایي چې ټول نه زیات چې کوم جهادي ترهګر هغه په شام شه ټول نه زیات دی. هغه شمیره تر 3000 نه واخله تر 10000 پورې ده. دغه سه په افغانستان شه بیا په دوم نمبر دی او په پاکستان شه په دریم نمبر دی. دغه نه علاوه دوی دا هم وایي چې ټوټل وش په ته سلفی جهادي ګروپونه دي په دنیا شه او دا د 70% زیات دي تر 2008 چې کله 9/11 سوي و. دغه نه علاوه دوی وایي چې ټوټل سلور ویشت ګروپونه ټوټل دي چې کوم شه القاعده ده او هغه سره دغه نه علاوه داعش ده. داعش نه علاوه چې کوم نور دی تحریک القاعده و غسر تړلی بیا طالبان پکښ راغلل او هغه شه تحریک طالبان پاکستان راغله او لشکری طیبه راغله. دغه نه علاوه دوی چې کوم بنیادی خبره کړی دا او هغه شه دا وایي چې لکه او موږ دا ترهګر تنظیمونه دی هغه سلور قسمونه شه تقسیم دی. یو خو داعش او د هغه سره چې کوم صوبې دی خلافت او د هغه صوبې. دغه نه علاوه القاعده او هغه سره تړلی ګروپونه او دغه نه علاوه نور داسې چې کوم هغه دی سلفیست جهادي ګروپونه دي او بل سلورم هغه کسان چې کوم دینه متاثر سوي وي او حمله کوي. او موږ ولیدل چې لکه په امریکا شه په فرانس شه هغه خلک چې ډایرکټ فور یو ترهګر ګروپ سره نه وي خو هغوی نه متاثر وي او بیا حمله وکي. او اخیری شه بیا دوی په امریکای په حکومت هم دا ټینګار کړی دا چې امریکای حکومت دا سکی چې تر هر غری چې کوم خلاف جنگ دا اغنه کلا کلا پسنګ سی او دوی وای چې چین او روس غټه خطر ده خو دوی وای چې هغه خطر ده خو بهرحال چې کوم د هغه خطر چې کومه ده هغه کمیږ زیاتیږي د تر هر غری خو هغه مکمل ختم سوی نه ده او په کار ده چې هغه باندې یو مستقل بنیاد باندې او په هغه باندې توجه وي.
پیر زبیر شاه صاحب کچیری په دې رپورټ کې د پاکستان او افغانستان ذکر سوی نو په دغه دوه هیوادونو کې کمی تر غری ډلې دي او په کوم ځایونو کې زیاتی دي؟
نو دې دغه څنګه مترنګ ویل چې ټول نه زیات خو په دغه سیمه شدی وای چې په افغانستان شه زیات تر هر غر دي او بیا ور پسې پاکستان ده او چې کوم ګروپونه دوی یاد کړی دي هغه شی لکه یو ټول نغټ یو کوم میجر ګروپ چې کوم دا غلش کوي ته با دا چې هغه په پنجاب شه دا او هغه په هند کشمیر نه واخل تر افغانستان پورې په تر هر غره شه ککړه ده. دغه نه علاوه چې کوم نور ګروپونه دوی یاد کړی دي یو اسلامیک سټیټ داعش خراسان یاد کړای دا هغه دوی دا وای چې هغه شی افغانان هدي خو پاکستانیان هدي پکښړې دي تحریک طالبان پاکستان والا. دین علاوه دوی القاعده یاد کړی دا چې القاعده دلته دا او القاعده ان د سب کانټیننت چې جنوبی ایشیا شې کوم القاعده دا چې کوم په کراچي شې حمله کړې دي نور داسې های پروفایل حمله کړې دي. دغه نه علاوه چې کوم بل تحریک طالبان پاکستان هدي یاد کړای دا چې هغه یو ګروپ دا چې دلته پاکستان شې حمله یاد کوي په افغانستان شې. ها
مننه کور ودان.
ډیره مننه.
من اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دا وام لري او ستاسو د ملکیت خمننه کو چې تر دا د مزمک سره په خبرونه کې مالی است. رازو یو بل مهم راپور ولوري ته چې له کومه وخت چې د امریکا د حکومت له لوري په ایران باندې نوي بندیزونه عملی شول یا پلی شول له هغې وروسته پر پاکستان باندې د ایران او پاکستان تجارت باندې البته په کاروبار باندې او په دغه اړیکو باندې څه اغیز غورځولی دی دغه تاسو ته وړاندې کوي حمید سمسور.
د بلوچستان د سوداګرو او د صنایعو د سازمان مشر اجی جمعه خان باندې زیوی چې پر ایران باندې د بندیزونو د لګیدو وروسته د پاکستان او د ایران ترمنځ پر تجارت باندې ډېری منفي اغیزې را سربېره سوې دي. د په خبره چې اوس د ایران او د پاکستان ترمنځ تجارت 80% کم شوی
د ایران د بندیزو په حواله باندې زموږ پاکستان کم تجاران دي انتهایی
زیات متاثر ده. د کوم د ایران سره کاروبار کوو موږ د ایران سره اګریمنت نسکولی اګریمنت په دې وجه نسکولی چې بانکینګ نظام موږ غنسته نو هغه سیکشن کې اول دا دی چې یونایټیډ نیشن چې کوم سیکشن پر ایران لګېدلې دي چې ته بینکینګ نظام ته نس کولی هغه بینکینګ نظام چې موږ د دغه سره نس کولی هغه مسلې دغه سره جنم کوي او زموږ د ایران سره چې کوم اوس کوم تجارانو کار دی هغه په هغه 10-40 کال مخکې تعلقات باندې کار شروع دي صرف خپل ریسک باندې شروع دي. د ایران سره چې په خاص کوم کاروبار او هغه اوس 70% کم شوی یار کسه خالص د ورج یو فګر در کوم چې زموږ ورج د پاکستان سره ایران ته تللی
د کال سره یو لک ټن ورج تللی هغه ورج اوس 10000 ټن نس. حاجی عبدالقادر بیا د کوټ شار په کنداري بازار کې لتیرو 15 کلو زخه د کرنسی کاروبار کوي. د وی چې د کرنسی کاروبار کوون کې هم له سخت مالی زیان سره مخامخ شوی دی.
دا په خوا لک تمنه په یو نیم لک پاکستانی آبادی وس لک تمنه مقصد په 1000 روپی یو لکو نه نیوی زر روپی مقصد باندې زوله مو دي سره یو لکو نه نیوی زر معنی شته د زیات تاوان مقصد دغه تر رسیدلې ده ایران تر رسیدلې ایران عوام تر رسیدلې گاوند مون کوتم تاوان رسیدلې چې هغه له سره کرن کون لري مقصد کاروبار سره کې دا اشتاک شیز دی هغه اشتاک سبا تاوان کې څه وسه واکو سبا ته بیا غیر هیڅ نه ملایوي معنی ارزانه مجه برباد کو ډیر خلک دی والیان.
جاوید خان بیا د پاکستان او د ایران ترمنز ترانسپورټر تر درې نیم سو زیات د کنټینرانو مالک دی او د غډول د سپرلیو موټران هم لري. د وی چې پر ایران باندې لبندیزونو د لګیدو وروسته اوس له ها خوازهخه زیات شمیر مزدور کار خلک و دی خاطر روان دي.
نصر د دې چې کاروبار ختم سو روپیان ګر ختم سلی د جواز دي خلک ګر تر روان دي وزران به خیز یتر غلدی به خیر لمټ به خیز یتر مخچی کوم خل دوری کارونه کول دا غد لیر علی اوس قران سپیسی نست د دوی شورین به خیز یتر
ل ایران زخه پاکستان ته تر 200 زیات تو کی راوړل کجی چې په دې کې تر ټولو زیات د پېټرولو مصنوعات دي او دغه ډول تازه میوه د کرو کروندې لپاره کادونه دوایانی له پلاستیک څخه جوړ شیان او خوراکي مواد شامل دي. خو له پاکستان څخه بیا یوازې وریجی، کنجتی او دغه ډول مالټې او عام ډیر جی. تیر کال هم ایران له پاکستان سره 115 میلیون ډالر تجارت کړی وو او دغه ډول د پاکستان له لوري بیا 315 میلیون ډالر تجارت شوی وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ریجو ټلویزیون، کواټا.
دا وایس اف امریکا جو دا کډر مون اوریدونکو، اوس هم له بلوچستان یاله څخه یو بل ریپورت ولوري تاسو هم را ګرځو چې هلته په ورستیو کې ایرانی چارواکو په ایران کې نیول سوي یو شمیر پاکستانیان و پاکستانی چارواکو ته د تفتام پر پوله سپارل دي او پاکستانی چارواکي وایي چې له دغه نیول سوو کسانو څخه پلټنې روان دي. البته یو شمیر ډلې چې د بشري قاچاقوي په هغه سیمه کې هغه هم نیولې دي. په پاکستان کې چارواکي وایي هر کال نږدې 18,000 پاکستانیان چې په ایران کې ونیول سي ایران یې بیرته پاکستان ته وسپاري. دا خلک په لا قانونه توګه هلته تللي وي او د بلوچستان له لارې چې پکې د بنگلاديش او د پنجاب د بیلابیلو سیمو څخه خلک پکې شامل دي. حفیظ الله شیرانای په دې اړه یو ریپورت راکوي چې اوریدو لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
تیر ورځ ایرانی چارواکو درې اویا وګړي د پاکستان او ایران پر بارډر و پاکستانی چارواکو ته په تفتان کې وسپارل. د تفتان لیویس په وینا دا هغه وګړي دي چې د بلوچستان ایالت له لارې په غیر قانوني توګه و ایران ته داخل شوي وو. د لیویزو حوالدار د نوم نشکاره کولو په شرط وډي واره وویل چې دوی ته سپارل شوي وګړي یو اف آی اے یا فیډرل انویسټیګیټیو ایجنسی ته حواله کړل. په کوټه کې د اف آی اے ډیپټي ډایرکټر جواد خان وډیوا راډیو ته وویل چې دوی ته د سپارل شویو کسانو څخه پلټنې روانې دي او د کاچاقۍ په تورې 18 کاچاک برنیولي او محکمه کړي دي. هغه څرګنده کړه چې له پاکستان څخه په غیر قانوني توګه و نورو هیوادونو ته تلونکي 100 وګړو کې 50 وګړي د بلوچستان ایالت له لارې دي. د جواد خان په وینا په غیر قانوني توګه و ایران او بیا و نورو هیوادونو ته د رسیدلو خواهش لرونکي وګړو کې ډیری ځوانان د پاکستان له پنجاب ایالت سره تعلق لري. د ډیپټي ډایرکټر اف آی په وینا هر کال ایرانی چارواکي او ویزر نیول سوي وګړي و پاکستان ته حواله کوي. جواد خان وایي چې په غیر قانوني توګه و ایران او نورو هیوادونو ته د رسیدلو وګړو شمیر تر 50,000 هم سي وعده.
بلوچستان دا ایریا بارډر ایریا چې دی ډیر دلته خو لون اور سچویشن هم دی اور ډیر ځای باندې موږ دغه نستا چیک پوسټ نستا نو ډیر خلک دا ترې چې هغه کامیاب سي تقریبا مطلب ته کم فیګر ماته ته ویل دي هغه ډبل اکا.
جواد خان وایي چې وفاقي محکمه اف آی وسایل او د کار وګړي کم لري خو بلوچستان له افغانستان سره 1015 او له ایران سره 99 کیلومتره ګاډه اوږده پوله لري. د بلوچستان د بشري حقوقو کمیسیون غړی شمس الملک مندوخیل وایي ډیری ځوانان د 57 په هیله نه یوازې د خپل مور پلار ګټلي روپۍ وکاچاک بارو ته ورکوي بلکې په غیر قانوني توګه سفر کولو په وخت خپل قیمتي ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. لاملونه یې څه دي چې په دومره زیات شمیر ځوانان و ایران او نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه سفر کوي؟ شمس مندوخیل جواب داسې راکوي.
تر ډېر به زیاتې د غربت مسله ده، دا خلک له غربت ځي. بیا دومره مسله دغه ده دلته د قومو په منځ کې د وسایلو تقسیم صحیح نه دی روان. له دغه وجې چې دی اد ریسورسز صحیح تقسیم نه کاږي دا وجه خلکو ته د خپل مستقبل ډېر سخت خوف دی. آبادی د قومو په منځ کې په ډېره سپیډ روانه ده، زه بل عمر نه ورکوي. دا باید چې دوی و په سکول کې و دا خلکو ته عمر ورکړي که سبا به تاریخ شي دی لا که جاب د تدریس بیا د خپل عمر سره بیا غوټلایس کولای شي.
د اف آی ای د راپورونو تر مخ په غیر قانوني توګه نورو هیوادونو ته د تلونکو وګړو عمرونه له 15 کالو څخه بیا تر 15 کالو پورې دي. د اف آی ای د قانون مطابق که یو څوک په غیر قانوني توګه بل هیواد ته د اوښتلو پر وخت ونیول سي نو هغه کس یوازې 4,000 پاکستاني روپۍ جرمانه کیږي. حفیظ الله شیرانی، ډیوا ریډیو ټی وی، کوټه.
درنو عزتمن اوریدونکو، خپرونه دوام لري. دا مهال زو د بلوچستان صوبې ولوري ته چې په چمن ښار کې په یو جماعت کې د یوې چاودنې له امله نه هته نه جوبل شوې دي. دغه چاودنه څنګه رامنځته شوې ده او پکې کوم کسان جوبل دي، ټول تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي نعمت الله سرحدي، چې زموږ همکار هم ترېنه په تېرې خپرونې کې پوښتلی وه، بختور شاور نه پوښتلی وه او دغه ځوابونه یې ورته ورکړي.
د ځای چارواکو لخلې دغه د مکه د چمن مرکزی جامع مسجد په میراب کې د نننه په هغه محل وسوه چې کله د ماښام د لمانځه د پاره په مسجد کې خلک سره غونډ شوي وو او مسجد پیش امام د لمانځه کې رات وایي. په دغه محل ناڅاپه د مسجد په میراب کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد والوتل، پر مانځه ولاړ خلک پکې وژوبل شول. د پیش عیني شاهدین وویل په مسجد کې یو زیات شمیر خلک د لمانځه د پاره جمع وو چې کله دوه رکات وسو په هغه محل د مکه وسوه.
ودریدلو دوه رکات وس پرته یات ناسلو سپه صاحب الله اکبر کې دلته درستلو بیا ځوان موږ په ځانې سر پوسې څنګه راوتلو څنګه رالو
دوه رکات پرته یات چکتیا نشتلو درستلو چې درستو بس بیا په ځانې پوسې بیا وشه سم دی لږ سات بس بیا مې زوی هم دلته ته دننه وزه دا زوی په ویر باندې اخته سم ځان مې یرف بس بیا په ازوی په منډه کلا ازوی پیدا کاوی هغه مې الحمدلله هغه روغ رموت.
په دغه جمعات کې د چمن ځای خلک د جمعات شاوخوا بازار کې دوکانداری کوي، هغه دلته د لمانځه د پاره راځي او د مسجد خطیب امام اپیز متی ولا چې هم په دغه بمی چاودنه کې ژوبل دی. کله چې ډیوا ریډیو د د سخه د بمی چاودنه په حق له معلومات اخستلو هڅه وکي خو هغه د څه ویلو څخه ډډه کول. د چمن د سیول هسپتال یو ډاکټر اسمت الله اڅکزی او ډیو ریډیو او ټي وی ته وویل په بمی چاودنه کې څورلس ژوبل کسان هسپتال ته راوړل شول چې دلته د درملنې لاندې دي.
14 کیسونه رالو، په 14 کیسو کې دوه سیریس او چاغه مشکوټ ته ریفر کو، باقي ګر د ټول مر دلې منیج کولو ایکس ری مو کله او فرست ایډ مار کې او کم چې د چا سره پارم باډي کې دننه واغه ان شاء الله وسرا باسو سرجن مژا غوښتې دي. کم مریضان سره لو هغه داس منمدل لکه یو بم بلاست سوی دا هغه چریپ کې لګیدلې په هغه کې یو داس کیس رال چې هغه د لمبه لمبات سوی د لمبسه هغه سوزل سوی مخ مخ داس سوزلې بهشتانه سوزلې په ټول بدن باندې چریه لګیدلې.
په چمن ښار کې اکثر بمی چاودنې کیږي چې د هغه ادب دلته ځای چارواکي وي چې د هغه پړه هم لغوه شوي سازمان پر غاړه اخلي، خو دغه اول ځل دی چې په جومات په میراب کې بمی چاودنه کیږي، خو تر اوسه د دغه بمی چاودنې پړه کم جومات پر غاړه نه ده اخیستې. خو ځای چارواکو د پیښې نورې پلټنې روانې کړې دي او د پیښې ځای د کتنې دپاره د بی ډي اس عمله هم راغوښتې ده. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټي وي، چمن.
دا د وایس اف امریکا جیبا د خبرونه اوریدونکو، اوس هم د جیبا ځانګړي خبرونه تر ازو. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په تیر یو کال کې په دویم ځل په پاکستان د ترګری په ضد جګړه کې د عربونو ډالرو د مرستو په بدل کې د هیڅ نه کولو تور لګولې دي. خو دا ځل ښاغلی ټرمپ ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم جواب نور کړی دی. عمران خان د افغانستان او اسامه بن لادن په اړه ډونالد ټرمپ ته څه جواب ویلی دا ټول هم د نن په خبرونه کې دي چې کوربه رحمان بونه راي دي.
کلی مشه دا پروګرام واشنگتن ټو خیبر دی. د واشنگتن ډي سي څخه رحمان بونه رايم. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په تیر یو کال کې په دویم ځل په پاکستان د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د اربونو ډالرو د امداد په بدل کې د هیڅ نه کولو تور تکرار کړی دی. خدا ځل هغلی ټرمپ ته پاکستان هم تون ځوابونه ورکړي دي او په افغانستان کې د جګړې د بایللو پیغور ورته هم ورکړي دي. د امریکا او پاکستان د مشرانو ترمنځ یو بل ته پیغورونه او تورونه په داسې حال کې لګول شوې دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره ګامونه ګړندي شوې دي. دا ونه سر ټرمپ د ټلویزیون فاکس سره په خبرو کې وویل پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه نکړي. هغه وویل پاکستان ته د پیسو نور کول په خپل فیصله ولاړ دی.
But living in Pakistan right next to the military academy, everybody in Pakistan knew he was there and we give Pakistan $1.3 billion a year and they don't tell him.
ټرمپ ته هم ویلی وو چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې د پوزي چاونۍ سره جخت اوسېدلو او په پاکستان کې پر هر څوک خبر وو او هم په دغه حال کې امریکا د پاکستان برسته کوله. هغه ویل امریکا پاکستان ته 1.3 بلین ډالر د یو کال ورکول. د امریکای صدر ډونالد ټرمپ په 19 نومبر په ټوټر خپل خبره تکرار کړه چې بن لادن په پا پاکستان کې خوندې وو او امریکای پاکستان ته اربونه ډالر ورکوله. د زر ټرمپ د ټویټونو په جواب کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ټویټونه کړی دي. عمران خان لیکلی دي د صدر ټرمپ غلطي یا غلط دعوی د پاکستان په پرهرونو مالګی شندي. هغه وویل چې په پاکستان کې د خلکو وژنې، بې ثباتی او معاشي زیانونو د امریکای د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د ملګرتیا فوج شوې دي. عمران خان په ځینې نورو ټویټونو کې وویل چې امریکا د خپلو ناکامیو تور په پاکستان پورې کوي، د هغه تر مخه د پاکستان په شان قربانۍ بل هیڅ اتحادي نه دی ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سر ټرمپ افاق سره د امریکای په جواب کې په اردو ژبه کې هم ټویټونه کړي وو. هغه ویلي وو د پاکستان خلاف د هغلي ټرمپ د بیکاره خبرو په ریکارډ سمول پکار دي. هغه ویل سپتمبر 11 په حملو کې یو پاکستاني هم ککړ نه وو، مګر پاکستان د امریکا په جنگ کې د برخې اخیستلو فیصله وکړله. هغه ویل په دې جګړه کې 15,000 پاکستانیان مړ شول او د پاکستان اقتصاد ته د 1,30 اربو ډالرو سخت زیان ورسید. د امریکای لخوا پاکستان ته د 40 اربو ډالرو معمولی غونتې امداد ورکړل شوی دی. هغه ویل زمون قبایلي علاقې تباه شولې او په لکونو کسان بې کوره شول. د جنگ د عام پاکستانی ژوند په بل واړه وو. پاکستان امریکا ته په بلا معاوضه توګه هوایی او ځمکنۍ لارې ورکولې. د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ د بیان او ټویټس په جواب کې پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جواب کړي حقیقتونو نموس خبرو چې حقیقت کې د عمران خان د ریسټ دی د دې حقیقت سره سمون شته دی کنه. عمران خان ویلي چې په افغانستان کې د 100,000 او 30,000 نیټو پوس او 15,000 افغان ځواکونو د عربو ډالرو خرڅ کولو باوجود هم طالبانو د تیرو په پرتله ډیر پیاوړي کارونه وکړل یا پیاوړي شوي دي. خو رپورټونه څه وایي؟ رپورټونه وایي چې په افغانستان کې طالبانو ماتې خوړلې ده. طالبان په افغانستان کې داسې مرکز نه لري چې متوازی حکومت وچلوي. امریکا او افغانستان وایي طالبان په پاکستان کې مرکزونه لري، سیاسي دفتر یې په قطر کې دی او دا یوازې یو یاغي ډله ده چې محدوده او هدفي عملیات کولای شي. عمران خان په ټویټ کې ویلي دي د 9/11 په پیښو کې کوم پاکستانی نو ککړ، خو خالد شیخ محمد پاکستانی وو او د 9/11 د پیښو د پلټنو لپاره جوړ کمیشن هغه د غبریدونو مرکزی کردار ګرځولی دی. هغه په کال 2003 کې په پینډۍ کې نیول شوی وو. دویم دا چې عمران خان د ترهګرې په ضد جګړه کې د امریکا رول یادوي، خو پاکستانی چارواکي بیا بیا وایي چې د ترهګرې په ضد جګړه د دوی خپل جګړه ده. د 15,000 پاکستانیانو وجنې او د 130 ارب ډالرو مصرف عمران خان ادعا کړی دي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې 15,000 کسان په 15,000 پاکستانیان وژل شوي دي او 130 ارب ډالر تاوان ورته وخت دی. خو د 130 ارب ډالرو شمیره تر اوسه کوم آزاد کمیشن نه ده تصدیق کړی او نه د پاکستان حکومت په دغه اړوند څه ثبوت یا اسناد کار کړی دي. د عمران خان د دې درس چې تر هغه په ځد جګړه کې ډیر ځان مونږ دی په دغه اړه مې د پاکستان د واکمن غونټ تحریک انصاف د پښتونخوا نه د قومي سملې د غړي هغلي عثمان خان تر کینا په ځانګړي توګه ته پوسوکو چې عمران خان وایي چې 15,000 خلک وجل شوی دی او 130 بلین ډالر تاوان شوی دی، نو تاسو مونږ پوه کړئ چې په پاکستان کې زیاتره تاوانونه او وجنې چرته شوی دی.
دا په ټول پاکستان کې شوی دی، خو زه به دا وایم چې د دې لوی ایسه چې دا لکه کومنګ سلوري سی وګڼو نو درې ایسونه زیات خلک چې دینو هغه پکې پکې کې چې دینو هغه د دې د لاسه د دې د مونږ خو جی تر نن پورې دام نه شوې دې مونږ خو د سوجو هاتو په بنیاد باندې ګورې مونږ ولا خپل چې دینو اډې ور کړې دي. لاجستکس سپلای ټول د پاکستان په ذریعہ وا په مونږ باندې دا غټ غټ ټریلرو زمونږ انفراستراکچر تبا شوې دې د لاسه دې
د هغلي ترکنې بل تپوس داو کو تاسو فکر نکوي چې چرته زیات توانونه شوې دي او مړ شوې دي. نړیوال امدادونه هم هلت مصرف کېدل پکار دي.
تاسو خبره بالکل جی 100% جی زور سره اتفاق کوم چې زمونږ په هغه علاقو کې چې مونږ ورته پاټاو فاټاو وایو هغه کې د کچي دا چې تاسو کوم سوال دی حقیقت دا دی چې هغه سیمو ته ډیر زیات امداد ضرورت دی. د مین الاقوامي ټولو ادارو د طرف نه د ټولو ملکونو د طرف نه کوم چې ډیر په دې جنگ کې ځپلی شوي دي. زه د دې بالکل ستاسو د خبرې مرسته کوم چې زمونږ قبایلي رونو سره زمونږ قبایلي عوامو سره کم زیاتې شوي دي، بې کور شوي دي په سخته ګرمۍ کې جی چې دینو هغې دی او تامو د لاندې دی جون تیر کړی دی اوس پورې بې کور دي، بې درکه دي، څاروي ختم شوي دي، ځمکې شاړې شوي دي، اغي ډیر وی تاوان کړي ډیر وی نقصان شوی شوی دی زدا منم چې په افغانستان باندې بمباره شوی کا په کم کم ځینو کې په مختلفو ځینو کې هم هغه مر نقصان چي دی نو جیدا غینا ډیر نقصان پسو چنګ ډیر نقصان چي دی زمون په قبایلی سیمه کې شوی دی
خو هغه لای ترکه د امریکا د صدر ډونالد ټرمپ د بیان په جواب کې د عمران خان د ریس تکراروي
د ټرمپ دا کوم بیان چې ورکړی دی نو یقینا خبره ده دا د مذمت قابل دی او ډیر د افسوس خبره ده خبره ده چې پاکستان موږ اول به خبره کوو د جاني قربانو چې زمونږ عوامو د کوم وخت نه تیر شوی د پینتیس کالو نه د پینځو دیرشو کالو راشي چې زما د خطې زما د صوبې د پنجاب د سند د بلوچستان څونه لوی جاني قرباني ورکړه زمونږ بچي د ای پی ایس یو دغه صالحه چې موږ خپل ځان ته مخې ته راغلو نو زما خیال ده چې د هغې مور پلار د هغې خاندانونه د هغې استادان د هغې پوره قبیلي چې دي نو د هغې د هغه سترګې د اوښکو نه په هغه غم کې لا تر ننه پورې نه دي وچه شوي چې پاکستان ډیر څه وکړل ډیر څه وکړل خو داسې قسم له ملک چې د هغې مفادات صرف تر پیسو دي دا خبره کول چې دی نو دی څه کوي زمونږ وینې په پیسو باندې اخلي
زره ټرمپ او عمران خان ترمنځ په ټول رښوی بحث ته سړونکو په نظر ګوري سړونکو وای چې د دې اغیزې با د دې دواړو هیوادونو په ځای په افغانستان ډیر وي په افغانستان کې د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم وای تاثیر به په افغانستان باندې مثبت وي امریکا په افغانستان کې په جګړه او سولې دواړو باندې پوهیږي خو د سولې قیمت اوس لوړ شوی دی ځکه هلته روسیان چینایان رامنځته شوی دي او دلته د پاکستان نقش مهم دی اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر منظور افریدی وای د ټرمپ او عمران خان د تازه سرګندونو اثر به په ځانګړي ډول د افغانستان او په دغه هیواد کې د سولې په بهیر سرنګوي هغه وویل د افغانستان د سولې د خبرو د پاره دا یو پیغام نه دی او سره سره په سټوډیو کې سړونکو پیر زبر شامل غره شو دی پیر صاحب سړی مشه
په خیر
پیر صاحب ډیر تازه جګړه او تود باس روان دی د عمران خان او د صدر ټرمپ ترمنځ عمران خان په خپلو خبرو کې کوم دا وکړی دا غې دا ویلی دی چې پاکستان امریکا ته لار ورکړی و فوجي او پاکستان په دې جګړه کې ډیر لوی زیانونه خوړلي دي او مړی یاد کړی دي موږ پوه کوي پاکستان څنګه فوجي لار ورکولا امریکا ته او په پاکستان کې دا زیانونه چرته شوی دي
جی لارې خو واقعي د کې شک نشته چې ورکړی دي ځمکني لارې ورکړی دي او هوایی اډېم ورکړی وي مونږ وکتل چې کوم دا نیټو کوم ټول جنگ ولو دا خبراتل کراچي نه کراچي باندې وداسې تیرېدل په پښتونخوا باندې او بیا افغانستان ته تلل نو دا واقعي کړی دی او بل چې کوم تاسو د ځان خبره وکړه نو هغه که تاسو ګوري دی دا 15 یا زره خلک یادی نو دی کې چې څومره انډیپندنت هغه شوه دی هغه کې دا وایي چې دا 90% پورې بلکې زیات دا پښتانه دي د کې قبایلی سیمو مشته د کې پښتانه ک په خیبر پښتونخوا کې دي او په بلوچستان کې دي نو دوی په کې هغه شوي دي او مکه خلک دي اوس چې کوم ته نقصان شوه دي څوک به درک شوي دي څوک په کې عمر شوي دي څوک به کور شوي دي او وی خلک اوس هم د پښتون غورزنګ ژغورنې غورزنګ په په شکل کې راوتلی دي او دا ته پوسونه کوي دا سر ټرمپ نه بلکې هغه لوکل خلک هم دا ته پوس کوي څنګه دوی ول اوس عمران خان بیان دا وایي چې مونږ اوسه پورې چې کوم منګولي درچ اپریشن وشو راه نجات وشو درغلم بیا درغلم او اخر کې ضربه عذب وشو دا پاکستان دا وایي چې دا مونږ جنگ دی اوس عمران خان وایي چې نه دا مونږ جنگ نه دا د امریکای جنگ دی او مونږ به اوس خپل مفادات ته ګورو نو دغه خبرې هم اوس کوشن نور پورته کوي چې دا د امریکای جنگ نو تاسو ولې کولو او چا امریکای سره مرسته کړې او بیا تاسو ولې مونږ ته ویل چې دا امریکای جنگ دی دا مونږ خپل جنگ دی
مونږ اصل کې وجل شو
پښتانه وجل سل ماته تاسو ویل پښتانه پکې به کور شو پښتانه پکې در په در شو پښتانه پکې ورک شو
اوس پښتانه راپورته دی او د ریاست نه حساب کتاب
غواړي مکه حساب کتاب غواړي په یو شکل کې چې څنګه صدر ټرمپ غواړي په یو بل شکل کې هم دا وایي چې مونږ تاسو ته پیسې درکول خو تاسو مونږ سره او یو شکم مرسته نه وکړه
پر سب یو تر ته امریکا د پاکستان نه حساب غواړي او پاکستان ته په غورونه کوي خو بل تر ته امریکایان بیا بیا دا وایي چې د امریکا له خوانه په افغانستان کې د سولې لپاره شکم کردار دی په دې کې د پاکستان رول ډیر مهم دی او پاکستان ډیر مهم رول لوبول شي بل دا چې پاکستان اوس هم د نان ناټو اتحادی په توګه د امریکا سره ملګری دی نو دا دو خبرې دي دو جدا جدا د ریزونو دی یو خبر ته ټک وای بل خو اتحادی دی او وی د رول په پاکستان په افغانستان کې پامن کې ډیر مهم دی
دا پک دا خو ما په خیال کوم څه دا ټرمپ ستراتیجی دا چې هغه فشار مچوي دا مختلف ځینو کې د وکړ د کوریا کې هم داسې کار وکړو چې هغه باندې فشار وچولو خبرې هم کولې پاکستان باندې دوی فشار وچوي او خبرې هم کوي ولې چې پاکستان سره تعلق چې کوم دا ډېر زوړ دی پاکستان باندې اوس هم دوی انحصار دی پاکستان زمینی او هوایی لارې اوس هم استعمالیږي او بس په ذاته خود پاکستان ډېر غټ ملک دی که پاکستان اوس امریکا سره چیلنج دا دی چې څنګه یو پالیسی هغه کړي چې په پاکستان باندې دومره فشار واچوي چې دې خپله تګلاره هم بدله کړي افغانستان کې خو سره سره پاکستان دومره غیر مستحکم هم نشي چې هغه افغانستان نه زیات دلته خطر ده ولې چې دا ډېر غټ ملک دی 200 میلیونه خلک دي جوهری اسلحه دا ورسره او الډی مونګورو معیشت ډېر خراب دی آی ایم ایف سره دوی لګیا دا نه اغم ناکام شو او روان دي چې کوم دلته استخباراتي ادارې دی هغه دا وایي چې څومره فشار پیا چونو دوی چین ته ځي چین ته نږدې کېږي روس ته دا نه ورنږدې شوی دی روس اوس په افغانستان کې رانه نکو چین رانه نکو نو امریکا به اوس دا چیلنج ورته داده څنګه پاکستان باندې فشار مو ساتي او پاکستان نه هغه کارونه مو کوي چې کوم دی غواړي چې دوی د خامو خو کې په افغانستان کې امن راتلو
ډېر مهرباني زبر شاه ډېر مهرباني او اوس ګورو چې په دې موضوع په ټوئیټر سره روان دي دا ورته روان دي کوي زموږ همکار محمد عالمگیر صاحب جی عالمگیر صاحب
بونی صاحب په سوشل میډیا د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ته ورکړې شوې ځوابونو پر سر بحث ډېر ګرم دی قریبا ټول نړیوال مطبوعاتو په دې اړه ټویټونه کړي دي او پاکستان سره تعلق لرونکي کسان د عمران خان په صفت نه مړیږي خو په دې اړه به یو څو ټویټونه کتونکو سره شریک کړو د ټویټر یو صارف چودھری وسیم عظمت لیکي د پاکستان فوج قبایلی علاقو نه د نړۍ پر ضد د ترهګرۍ جغورنې ځایونه جوړولو سره یو خطرناکه لوبه شروع کړه دغلته د ترهګرو اډې جوړ کړې او کله چې نړۍ د دوی خلاف جنگ لراغله نو هم پاکستان د دغه ترهګرو پر سر پیسې واغسته او لټولو زیات یې بیګونا پښتانه ووجل د امریکا وودرو ویلسن سیډنیز مرکز سره د ایشیا پروګرام مشر مایکل کوګل من لیکي د عمران خان صدر ټرمپ لا ډېر په احتمال سره جواب د اصل سیاستمدار نه خدا خو د عمران خان جواب یو تکراری خبره ده چې پاکستان کې کیږي او تر څه حدا سم هم ده دغه خبرې په ډیرو موکو غلطه هم ثابت شوی او پکې د مبالغې نه کار اغستل شوی د ټویټر یو بل صارف سیجی سندرکشن په خپل ټویټر باندې لیکي آیا پاکستان به اوس خپل هوایی او ځمکني لارې امریکا ته افغانستان کې د رسد لپاره پریږدي او کنه عمران خان به د ترخو بیاناتو پر ځای سم مضبوط ګامونه هم پورته کوي کوچری داسې وی نو امریکا له بعد د طالبانو او ایران په شمول د نورو ډلو افغانستان کې مخنیول ګران شي د پاکستان لپاره د جرمني سفیر مارټن کوبلر په خپل ټویټر باندې د روان بحث په اړه یو څو پوښتنه کړې دي دیلی کې ما د صدر ټرمپ او د وزیر اعظم عمران خان بیانات په ټویټر وکتل سوالداري چې تاسو په سفارتکاري کې د سوشل میډیا د رول په اړه څه خیال دی آیا ټویټر د دا رقم بیاناتو لپاره خزای دی منری صاحب دا وو په دې موضوع د سوشل میډیا مهم بلاګونه
ډېر مهرباني عالمگیر صاحب هم دا د نن ورځې پروګرام واشنگټن ټو خیبر زموږ خبرونه په ویب سایټ www.voadnews.com هم کتئ شئ زه د پروګرام کوربا رحمان بونره او تاسو نو اجازه خپل خیال ساتئ
خبرونه په دې ځای کې زو یو بهراني راپور ولوري ته چې په امریکا کې د کانګرس غړو سعودي عربستان په اړه د ولسمشر ټرمپ بیان نیوکې کړې دي چې په واشنگټن کې څېړونکو هم ویل دي د سعودي خبريال جمال خاشقچی د وژنې وروسته د ولسمشر ټرمپ بیان د سی آی ای باور کموي او سعودي عرب نور هم مضبوطوي تفصيلات یې تاسو ته زموږ همکار ماور جلیل وړاندې کوي
د ترکی استنبول ښار کې د سعودي عرب په کونسلګری کې د سعودي خبريال جمال خاشقجي بیرحمه وژنې د تیرو وو اونۍ راهسي د نړۍ پام ځان ته راګرځولې. د تیر نهې پرس په ټرمپ انتظامیه ته په دې نتیجې رسېدل وو چې د دې وژنې ذمهوار څوک دي او د دې به د امریکا او سعودي ترمن اړیکو باندې څه اغېز وي. صدر ټرمپ دا واضحه کړې ده چې دی سعودي عرب سره کلک ولاړ دی، که څه هم دا یې منلې دي چې دا امکان شته سعودي شاهزاده محمد بن سلمان ته د جمال خاشقجي د وژنې لپاره ترسره شوي عملیاتو په اړه معلومات وو.
It's a very simple equation for me. I'm about make America great again and I'm about
دا زمما لپاره یو ساده خبره ده. زب امریکا یو واری بیا عظیم جوړوم او زمما لپاره امریکا تر ټولو اول راځي.
ریاست د امریکای وسلو خرسون او د سعودي عرب د تیلو پیداوار حواله ورکول په وخت صدر ویل دي د سعودي عرب پر ضد د کمقلتیا داسې ګام نه غستل غواړي چې نړیوال اقتصاد او امریکایي لس روزګارونو لپاره د زیان سبب جوړ شي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټری مایک پومپیو نه چې کله وپوښتل شو دی به څنګه د جمال خاشقجي وژنې کې د سعودي عرب او سعودي ولیعهد محمد بن سلمان رول سره توپیر ولري، نو ښاغلي پومپیو د صدر ټرمپ موقف څرګند کړو او د دې پوښتنې نیخ په نیغه جواب نه یې ډډه وکړه.
نړۍ ډېره مطلبي ده او بې خونده ده او منځني ختیځ کې په خاصه توګه د امریکایي ولس حفاظت په لړ کې امریکا ډېر مفادات لري.
دا بیانونه پس له هغې مخې ته راغلل کله چې د امریکا استخباراتي ادارې CIA ډېر باور سره دا خبره وکړه چې د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان د خبریال خاشقجي د وژنې امر کړی وو او دا وژنه د هغه نږدې خلکو لخوا ترسره کړې شوې وه. د خارجه پالیسۍ یو شمیر څېړونکو د صدر ټرمپ په بیان باندې سخت نیوکې کړې دي. دی ویلسن سینټر څېړونکي ارون ډیوډ میلر وایي
یوازې په یو بیان صدر ټرمپ یو خوا د امریکا استخباراتي ایجنسۍ ته زیان ورسو او د یو داسې حکومت باور یې سیوا کړو چې د واشنگټن پوسټ اخبار لپاره لیکوال او د شمالي ورجینیا اوسیدونکي یو ښه سړی په ښکاره او په پلان سره ووجلو.
هغلی میلر ویلی دی د بیرحمه وژنې وروستو د سعودي ولیعهد ملاتړ کول د امریکایي اقدارو پر ضد خبره ده. په سوشل میډیا هم د ټرمپ په دې بیان سخت ټکونه شوي دي. په دوی کې د ډیموکرات ګوند سینیټر ټیم کین یو ټویټ هم شامل دی.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوخوم، ماته پته وا چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم،
که بل څوک کوي او کنا تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری، تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی.
تاسو هم بدلون راوستے سے،
تاسو هم بدلون راوستے شے،
تاسو هم بدلون راوستے شے.
دا ټول په یو وخت عادی خلکو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړو کی وی او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د دیوا خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. د دې خبرونې وروسته به تاسو د شپه په خیر خبرونه اورئ چې د دې خبرونې کوربه بیروز خان صاحب دی او تاسو سره به په همدې سلسله باندې غږیږي. په دې موضوع چې په بیدرکو پښتنو باندې البته غږیږي، په دې خبرونې کې به هم میلمه وي. تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونې کې برخه ولرئ او کاکر صاحب د دې وروسته به هم خبرونې
بالکل زه یې ورغواړم چې د قدرمنو اوریدونکو سره هم د دې خبرونې ټلیفون نمبرونه شریکم: 001202205003 او بل شمېره د 0000009 0. قدرمنو اوریدونکو، د شپه په خیر خبرونې وروسته چې د پاکستان په وخت د شپې 12 د افغانستان په وخت 19 بجې به ختمیږي، خو بیرته هم یادونه درته وکړو د پاکستان په وخت سهار 6 بجې او د افغانستان په وخت 15 بجې به یواره بیا زموږ همکاران له تازه خبرونو، رپورټونو او نورو پروګرامونو سره ستاسو درنه خدمت ته راځي.
نو ستاسو په اجازه تاسو ته خیر چاره غواړو. ستاسو قربانه و زه منظر شهید
او زه نصر کاکړ
او پروډوسر او ماور شلیله. غوینه هم مننه کوو او تاسو هم په لویه لاس پارو سرلوړه او آباد اوسئ.